مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخ ته بوزي. رسنۍ د پریکړې په هر ټولنه کې هر ټولنه رسنیو ته اړتیا لري، او اوس خو ټوله نړۍ ډیجیټل نړۍ ده او هر چا سره رسنۍ شته. که دوی دا وایي چې موږ به په دې انحصار او په دې ډول پالیسۍ او کنټرول باندې چې د زور لارې مخ ته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي، یا هم خبریالانو تهدید دوی لوړ کوي، نو په دې طریق باندې دا کنټرولینی ریګ نه او موضوعات نشي پټولای. ځکه زه په اوس وخت کې زمونږ د هر وګړي سره ټلیفون شته، مجازي رسنۍ شته، چاپي رسنۍ شته، او بل ټلویزیون رادیو هر څه موجود دي، او هیڅ موضوع پټیدل امکان نه لري. نو ښه دا ده چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي. دا به هم د اوسني حکومت یو غوره کار وي، هم به د رسنیو لپاره چې اوس بېشماره خنډونه رامنځته شوي دي دا به هم کم شي، او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانیستل شي.
که تاسو د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې د درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې لبده مرغه ځپل شوی نه دي. مونګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوی، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوی، د کار او فعالیت زمینه ورته بند شوه، دفترونه ور باندې بند شول، د ښځو اړوند کوم وزارت چې و دا ور باندې بند شو. همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخکې کار او فعالیت کوو، ښې برنامه او پالیسۍ به حکومت ته وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي، او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نور برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي، او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هیوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیزه برخه کې ما فعالیت کړی، او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی. ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې، او بل حقوقي او مدني فعالیتونه دا زما په دو برخو کې ما دنده کوم، او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ما ته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیچا ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم، او زه دا زمینه ځان ته، کورنۍ ته، او همدارنګه خپلو خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوی به وکړم. او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کېږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ واوسیږم، او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم، او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم له بده مرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت له لاسه ورکړی دی، او زه اوس فعلا پر کور یم، او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي، او تر نن ورځې زه ورته په تمه یم چې دوی کله دغه امرسانی به خلاصوي، او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو، او بېوزلو کسانو سره، د بې ځایه شوو کسانو سره، یا هم په رسنیو کې دنده درلوده، دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو اصلا زه نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو. دا یوه بهانه ده، دوی اصلا د میرمنو حضور د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قائل نه دي او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي او دا خبره چې لبدا مرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمينه سازي وکړو د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو دوی ته خندونه جوړوي او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خويندې پخوا هغه پخوانی میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسېږي. دوی به د هر تهدید، د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې به مبارزه وکړي او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
اوس هم زه ورځم د دې خپرونې دوهمې میلمنې ته، هوسۍ احمدزی چې د تلویزیون ویندوی ده. هوسۍ جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې.
سلامونه ډېره زیاته مننه ژوندۍ ساغلې بشیر، مننه جمیل صاحب، سلام دی د درنو اولیدونکو د ټولو کسان ته سلام وړاندې کوم چې همدا زموږ خبرونه اوري. مننه مهرباني.
هوسۍ جانې، تاسو د امینه وردک سب خبرې واورېدلې، تاسو که د خپل ژوند په اړه باندې موږ ته یو څه ووایست.
ډېر زیاته مننه جاندي صاحب. په افغانستان کې نه یوازې دا چې زه هغه د رسنۍ په ډګر کې ما فعالیت کړی دی، کار کړی دی، لاسته راوړنې لرو. دوی طور ته ډېر شمېر داسې افغانان نجونې دي، پېغلې دي چې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې دوی ډېر زحمت ایستلې ده، هڅه یې کړې ده، زیار یې ایستلی دی چې بالاخره حداقل دوی دغسې یو درجې ته ورسېږي چې هغه کوم زحمات چې دوی ایستلي دي، هغه که د زده کړو په برخه کې وي، هغه که د رسنۍ په برخه کې، هغه که نور وظایف نورې دندې په برخه کې دوی کار کړی ده، حداقل نن ورځ دغه فرصت دوی ته پیدا شوی چې دوی دغه کوم زحمتونه چې ګللي دي نن ورځ له همدغه څخه دوی استفاده کوي. خو له بده مرغه دلته ډېر شمېر فعالیتونه په خپله تاسو مشاهده حالته چې په افغانستان کې هر څه په ټپه درېدلي دي، هغه که ښوونیز بهیر وي، هغه که د وظایفو په برخه وي، هغه که هر هغه برخه چې په افغانستان کې خو په تېرو شلو کلونو کې دوی لاسته راوړنې درلودلې دوی کارونه کړي دي، اوس په ټپه درېدلي دي او ښځې ناامیده په کورونو کې پاتې شوي دي. هېڅ داسې عمر جنه شوی چې حداقل د دوی د آواز واوري چې بالاخره دوی په دغه برخه کې که زحمت ایستلی دی، که دوی کارونه کړي دي. نن هغه ورځ ده چې هغوی هم د خپل ځان د دفاع لپاره، د خپل ځان د تحصیلاتو د پرمختګ لپاره دوی باید کار وکړي، د خپل هېواد لپاره دوی کار کوي. خو له بله مرغه چې د دوی آواز ډب شوی دی. شته په افغانستان کې یو شمېر بنسټونه چې هغوی اوس هم لا هم د ښځو په برخه کې دي چې د ښځو د فعالیتونو په برخه کې چې دی، خو تر ډېره پورې دغه بنسټونه دا ټول خیالي وو. دا اسې خو د ښځو په نوم باندې دوی پروژې واخیستلې هلته په افغانستان کې دوی فعالیتونه ویستل. او دا چې پوښتنې حالاتو کې دلته انجینې بخت د رسنۍ د ډګر انجینې د دوی په سخت شرایطو کې بند پاتې دي. خو له بده مرغه کوم فعالیتونه چې یو شمېر بنسټونه د دوی په نوم باندې مخ ته وړلي، پروژې به د دوی په نوم باندې اخیستلې، اوس هماغه بنسټونه له بهر راوتلي دي او له بهر څخه یو نیم آواز راوچتوي چې ګواکې دلته په افغانستان کې انجینې درس ویلو کې زحمت ویستلی وو، اوس د دوی حق خوړل شوی دی. بالکل دلته په افغانستان کې د انجینې حق خوړل شوی دی، هغه که د رسنۍ په ډګر کې دي یا هغه انجینې دي چې اته اوس په پوهنتونونو کې پاتې داسې انجینې دي چې په پوهنتونو کې وروستی سمستر دی چې بالاخره هغوی باید خپلې لوړې زده کړې ختمې کړي، دوی یو سند به ترلاسه کړي. خو هغه بېچاره انجینې ټول په کورونو باندې بېسر بېسر نه شپه کې دي، او دوی ته پته دي چې څه وخت به اسلامي عمارت داسې یو تصمیم ونیسي چې انجینې شي کولی چې هغوی باید پوهنتونونو ته ورسي یا د هغوی د مکتبو ته ورسي. همدا چې دوی پر دې باندې ډېر زیات ټینګار کوي چې مونږ هم ښځو ته په ټولنه کې یو حق ورکړو، دوی ته ځای ورکړو، هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت د دوی لپاره وضع کړی دی، د دوی پر اساس باندې به مخ ته ځي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم څه نه دي شوي چې انجینې هغه امید چې لري چې دوی په روشنو کلونو کې چې دوی لاسته راوړنې درلودلې، حداقل نن هغه ورځ چې دوی کولی شي په ډېر ډاډ سره په ډېر اطمینان سره خپل دغه زحمت څخه دوی استفاده وکړي. دلته په افغانستان کې په تحصیلي برخه کې کوم تاسو د دوی په ډېر سخت شرایطو کې انجینې درس ویلې زده کړې کړي دي، حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی خپل فرض لپاره شمې نه دي، خو دوی د زده کړو په برخه کې دوی کوشش کړی چې حداقل دوی یو ځای ته ورسېږي چې افغان انجینې له نورو هېوادونو سره سیال پاتې شي. افغان انجینې په نړیواله ډګرونو کې دوی وځلیږي. دلته د افغان انجینې د افغان ښځو هغه مظلومه طبقه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پاتې شوې ده، تل دوی خپل په افغانستان کې تر پښو لاندې شوې دي، بالاخره دغو برخو ته دوی رسېدګي کړي. خو له بده مرغه فکر کوم تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم نهاد، هېڅ داسې کوم منبع نه ده پیدا شوی چې حداقل موږ خپله د هغه غږ ورسوي، خپل آواز اوچت کړو چې دا زموږ حق دی، دا زموږ مسلم حق دی چې موږ په ډېر سخت شرایطو کې که انتحار شه دی، که انفجار شه دی، که نجونو مسله رامنځته شوې ده، یا د نورو وسله ډلو فعالیت د خبریالانو د نجونو د زده کړو د بهیر په مقابل کې خنډ واقع شوی دی. د دغو ټولو سره سره موږ دغه ټول رسک په خپل غاړه باندې اخیستی، د موږ وتلي یو څومره خپل درس او زموږ خپل کار کړی ده، او لا هم په دغه امید چې د کل موږ باید دا اوسو ټولنې کې باید فعال پاتې شو، لکه څنګه چې د نورو ټولنې نجونې د هغوی فعالیت کې کار کوي، هغوی نارینه سره په یو لیبل په یو سټیج په یو ځای کې ولاړ شي، د خپل حق موخې د خپل آواز اوچت کړی دی. په لوبه د مرغه موږ تر اوسه په افغانستان کې حتی هغه لومړني حقوق چې ښځو ته باید